وایي داسې هڅې پیل کړي چې پر لویو لارو د درانه وزن د کنټرول په هدف نصب شوي تلي ډیجیټلي کړي. د فوادامي وزیر محمود بلیغ د چاشمې پورز د خپل سلو ورځو کاری پروګرامونو د تشریح پر مهال ویل چې دا مهال د تلي مسله د فساد په یو منبع بدل شوې ده. د ژمنه وکړه چې د تلو پاړه به شته مالی فساد لمنځه یوسي. له دې وړاندې سوداګرو شکایت کوي چې په تلو کې فساد موجود دی او د پیسو په بدل کې له قانون پرته درانه وزن ته هم اجازه ورکول کیږي چې د سړکونو د ورانېدو سبب کیږي. د فراه ولایت د کرنې مسؤل وایي چې خصوصي سکتور په دې ولایت کې د ګرین هاوسونو یا شنو خونو په برخه کې ډیر میلیون ډالر پانګونه کړې. د دې ولایت د کرنې رئیس عبدالمنان متین ازادي راډیو ته ویل چې په دې ولایت کې 1600 جریب ځمکه د شنو خونو تر پوشش لاندې ده. په دې شنو خونو کې 3500 نفر په کاروبار هم بوخت دي.
په دې قسمت کې حدود 10 میلیون ډالر پرایویټ سېکټور یا خصوصي سېکټور یا خلکو د یقینو سرمایه گذاری کړې ده. حدود 3500 کسان په دې سېکټور کې په شکل مستقیم کاروبار
کې. نوموړي زیات کړه چې شنو خونو په فراه کې د کرنې حاصلات زیات کړي او بزګر دغه حاصلات نور ولایتونو ته هم لیږي. شغلی متین وویل چې د فراه کروندګر د مهال هر جریب ځمکې څخه په یو کرنیز فصل کې 4 لک افغانۍ عاید ترلاسه کوي. په شمال زون کې د کرنې متخصصین وایي که د باران د اوبو څخه په شر ډول کار واخیستل شي د کرنې په برخه کې به ډېری اسانتیاوې برابر شي. په دې ځون کې د کرنې متخصص محمد غلام ملاخیل ازادي راډیو ته وویل که د باران او واوري اوبو ته خاورین بندونه جوړ شي یو خوا به د دغو اوبو څخه د کرنې په برخه کې ګټه واخیستل شي بل خوا به پر دغو بندونو د برېښنا وړ بندونه هم جوړ شي. نوموړي زیاته کړه چې اوس مهال په شمال ځون کې تر ځمکې لاندې اوبه هم کمې شوي او حکومت باید هڅه وکړي چې د باران او واوري اوبه زیرمه کړي او کروندګر ته ترې کار واخلي. ته دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لجنو بهرنیو اسعار سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپته افغاني او 15 پوله، یو ایرو 18 افغانۍ، یو انګلیسی پوند 9 افغانۍ، یو سعودي ریال 14 افغانۍ، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 9 پوله او زر پاکستانی کلداری 1515 افغانۍ.
د ازادي رادیو په دې خبرونه کې روسو دواړه ونیس پروګرامونه چې د انصاف فلټکه او حقیقت څه د دې ټولاندې کوو. خو تر هغه مخکې یو بل رپورت لرو. د امریکا متحده ایالاتو او د سعودي عربستان په مشرۍ عربي ائتلاف په دې اړه اندیښنه څرګنده کړې ده چې ایران د مرستې په موادو یو بار بیړۍ د یمن بندرونو ته استولې ده. د امریکا متحده ایالاتو له ایران غوښتنه کړې چې د مرستې د موادو دغه بیړۍ دی جیبوتی ته نږدې د ملګرو ملتو د مرستو مرکز ته واستوي. خو ایران ویلي چې په مستقیم ډول یمن ته مرستې کوي. دا د مسلې نور تفصیل به د ازادي راډیو د خبري څانګې په حواله له جانا قال کوزي واوري.
ایران د هغې بارغونکي کښتۍ د بدرګۍ لپاره دوی جنګي بیړۍ استولې چې یمن ته بشري مرستې پکې بار دي. د امریکا متحده ایالاتو هم د ایراني کښتیو د څار په مقصد فارس خلیج ته جنګي بیړۍ استولې. د سې شنبې په ورځ خبره هغه وخت جدي شوه چې ایراني کښتۍ د یمن حدایده بندر ته نږدې شوې او ټینګار یې وکړ چې دوی به خپل بار په همدې بندر کې ښکته کوي. د امریکا د دفاع وزارت وان ډګرمن سټیو وارن وایي د امریکا متحده ایالات او د سعودي عربستان په ګډون متحدان چې د یمن د حوثي شیعه ځواکونو پر هدفونو هوایي بمباري کوي د ایران د دې عمل په اړه اندېښمن دي او ایراني کښتۍ قدم په قدم څاري. وارن زیاته کړه د بیر لري چې ایران د یو بل ډول کار پلان لري خو دا مهال مونگ پا دی اړه زیات اندیښمن نه یو. د امریکا ان بی سی تلویزیون د دفاع وزارت د چارواکو په حواله وویل چې متحده ایالاتو فارس خلیج ته د آیو جما په نامه د عصري هلیکوپټر وړونکي بیړۍ استولې چې ایراني بیړۍ وڅاري. د عدن په لویدیز خلیج کې 4 نور امریکایي جنګي بیړۍ هم ځای پر ځای شوي تر څو د اړتیا په وخت کې ځواب ووایي. د امریکا متحده ایالاتو ایران ته ویلي چې د شهید په نامه بارونکي بیړۍ دی خپل بار جیبوتی ته نږدې د ملګرو ملتونو لخوا یمن ته د مرستو ټولولو جوړ شوي مرکز کې ښکته کړي خو ایران دا غوښتنه رد کړې ده. سعودي عربستان او د خلیج متحدان هر هغه بیړۍ چې یمن ته داخلیږي لټوي تر څو حوثي یاغیانو ته د وسلو د قاچاق مخه ونیسي. حوثي شیعه ځواکونه د حدیده بندر په ګډون د یمن په زیاتو برخو واکمن دي. ایرانی چارواکو یاغیانو ته د وسلو استول رد کړي او ټینګار کوي چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف ته اجازه ورنه کړي چې د دوی بارونکي بیړۍ ولټوي. د امریکا متحده ایالات هم نه غواړي چې ایرانی بیړۍ د لټون پرته په خلاص لاس یمن ته مواد انتقال کړي. په عین حال کې ایران نړیوالو څارونکو ته اجازه ورکړي چې د دوی بارونکي کښتۍ وګوري خو امریکایي چارواکو د تهران دا عمل یو پروپاګند بللی او وایي دوی په دې توګه خلکو ته ښیي چې په کښتۍ کې وسلې نشته. د نړیوالو څارونکو په ډله کې جرمن سیاسي فعال کرستوفر هورستل چې مخکې د جرمني ARD تلویزیون ته د خبریال په توګه کار کوه رویترز اژانس ته ویلي د ایران ماموریت په قطعي ډول بشري دی، هیڅ بیړۍ زمونږ د کښتیو څار نه کوي. ایرانی بیړۍ هم باید آزاد پریښودل شي.
د افغانستان د ملکی هوایی چلن خپلواکه اداره وایي چې ډیر ژر به دا پریکړه وکړي چې د افغانستان د هوایی چلن د تنظیم چارې کومې نړیوالې ادارې یا شرکت ته وسپارل شي. دوی وایي چې یو شمېر نړیوالو شرکتونو خپل غوښتنلیکونه ورته استولي دي او دوی په دې اړه په غور لګیا دي. د ازادي راډیو په خبرونو کې به نن تاسې د افغانستان د ملکی هوایی چلن د خپلواکې ادارې له مرستیال محمود شاه حبیبي سره ځانګړې مرکه اوري. په دې مسله باندې خو سملاسي دوه اونیز پروګرامونه لرو.
د انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دی کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کوټ راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وشتر.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویګره کوه حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د خبرونه مو د لوګر ولایت د مرکز پل عالم یو اوسیدونکو ته ځانګړي کړې ده. قندغه د پل عالم د ښار یو دکاندار دی. قندغه وایي چې شاوخوا 15 کاله مخکې د لوګر د امنی قومندانۍ د تعمیراتو عامر له ده څخه د امنی قومندانۍ د اړتیا وړ ساختماني مواد په پور وړي وه، خو لا تر اوسه یې د پور نه دی ورکړی. هر کوم ځان معرفي کوي مشکل هم وایي.
ما نوم قندغه د ولایت لوګر دکاندار. له 15 کاله راته خوا کېږي چې د قومندانۍ امنی قومندانۍ لپاره د پوسې لپاره نانبۍ لپاره مالا تعمیراتي مواد وړي دي، لکه سیمنټ، شیشه، رنګ داشان ده تعمیراتي مواد. او پیسې په نن سبا په 15 کالو کې په دغه رقم باندې غلطي کمانډان صاحب ته وراله مریضه مې کمانډان صاحب داسې جدي امر راکړه. بله شوبه باندې دولتي شوبه باندې زه دومره بلد نه یم، په نه منه پیغام بله شوبه باندې امر وکړه چې دې پیسې اجل به ورکړي. که پیسې نه راکړي متین له ماشه وازه چې دې سړي ته باید ورکول چې په دې حق خلاص شي. بیا هغه شوبه ته چې هغه سرنوالي ته ماری پیکا سرنوالی ته چوارالم دوه درې جلب میرا واسطه کمانډان ته متین خان ته متین خان حاضر نه سو سرنوالی ته. بیا کمانډان صاحب ته ورالم رزه مې وک بیا د سرنوالی نظامی ته راځي ک دا نظامی سرنوالی ته چې مې بوت دغه اریزه دلغه جن جلب را ک مکتوبی جلب ور ک متین خان را وغوښت سرنوالی ته.
متین خان څوک دی؟
متین خان امیر تعمیرات کمانډانی امنی ولایت لوګر. بیا هغه را وغوښت دغه تقریبا څلور میاشتې مخکې د جدید میاشتې کې بیا هغه ویل چې پیسې زه خو اوس نه لرم. بیا ور به کوم سرنوال صاحب هم ویل چې زه صحیح ده، دا خو د حکومت شاید له خپل جبه یې خو نه شي تر کولی. ویل حکومت دا ایستلی 15 کاله کېږي، د حکومت پیسې څنګه نظر ایستلی؟ حکومت خو دا قانون دی یو شی چې جوړوي، اول دغه تخصیص راځي پیسې ورکوي بعد لګې نه شی جوړېږي. نو دا سره کم کېږي چې 15 کاله کېږي چې شی جوړ کړي دی پیسې حکومت ته نه دی ورکړي او پیسې اخیستي دي دا یې خپله. بیا سرنوال صاحب ویل چې نه وخت ورکړه. ما ویل خو وایي څومره وخت چې ته وایي زه ور به کوم، هېڅ مشکل نه ده. بیا ویل چې دوه میاشتې. ما ویل دوه میاشتې ورک پروا نه لري. دوه میاشتې سرنوال صاحب ویل که اخر سور تقریبا څلور میاشتې راځي له جده نه راته خوا. پرون نه بل وره سرنوالی ته ورالم د نظامی سرنوالی ته. سرنوال صاحب بیا راتل چې موږ متین خان ته ټلیفون کړی چې ورور وخت پره د سفیتو د بیا پیسې ورنکه. ویل بدر زه پیدا کوم یا له حکومت را باسم بیا ورکوم. ما وخت نو سرنوال صاحب ته ویل چې سرنوال صاحب 15 کاله کېږي چې ما ته نه وایي چې نه درکوم. وایي چې دوکوم په دوشنبه درکوم، چهارشنبه درکوم، سه شنبه درکوم. 15 کاله په دوشنبه او سه شنبه او چهارشنبه را باندې تیر کړه.
قرارداد تاسو څه وخت کړی دی؟
قرارداد هم نه وایي. ما دکان وغوښت بنګانی سره مالته ولایت کې. له ما نه شیشې ولاړ چې دلته شیشې ماته دی، ما ته به منډې ویل چې شیشې را ولګوه، که سیمنټ په کار کېده له سیمنټ راکړه، له ګچ راکړه، شی چې په کار یې وه له ما دکان ولاړ. خپل کور شی بنګانی په نامه ولاړ. خلاصې درته ووایم،
دغه مواد چې دی متین خان وړي دي د هغې بلونه تاسو سره شته؟
وو شته. بیا له متین خان نه مې هم یو کاغذ اخیستی چې هغه راته لیکلي چې یو لکه شپږ شپېته زره روپۍ د دغه سړي له کومندلي له درکه له نانبایي دغه دیوال له دغه پوستې را ورکوم. په بل قراردادي باندې لیکلی چې دې ورکړه، دې په ما ده او ما ته بل ختم را کړي چې د دې یو لکه شپږ شپېته زره روپۍ له کومندلي له طرفه زه قرضدار یم. بل د
تاسو وبخې د څومره پیسو مواد تاسو نه وړي دي؟
یو لکه شپږ شپېته زره روپۍ.
15 کاله کې یو لکه شپږ شپېته زره؟
نه، دا درې کاله کېږي چې مې ورکوم. په دا درې کاله کې لانجه مې ده ورسره چې شی نه ورکوم، پیسې ورڅخه غواړم. په دوه کالو کې دومره شی راښکوړي دي.
تاسو په دې مطمئن شوي چې دغه مواد واقعا د امنی قومندانۍ ته وړي دي او د لوګر د امنی قومندان دا مسله تایید کړي.
او کومندان صاحب ته نن دوه درې واره عریضه کړي دي. هغه عریضه پوت کاپی را سره ست د سرنوالي جال پوت کاپی را سره ست ټول شان عریضه مې چکړي ټول پوت کاپی مې لزان سره ساتل.
بیا بل اخره ورسته فیصله څه شوی امنی قومندان تاسو ته څه ویلي؟
قومندان صاحب امنی راته فرضه کولې کله جدي چې دې پیسې خامخا امتحان ورکې متل خان ته ورځ غته مور واچوله د څه شو د جیل ته یو ورځ بیا به ته خوښ ویلې ورکوم قومندان صاحب بالکل ورکوم په دغه هفته کې ورکوم لږه ستنم دغه ویش پګم یاست بیا تیر سو دا د کبازي غلطی دا سرنوالی نظامی صدا سرنوال صاحب ورته ویره چې په دوه میاشتې کور کې ویل و کړه ور مینه کا بالکل زید دوه کباز غلط پرېپکار چل باز دغه سړی ما په دا رزي شاتم دا رقم د سرنوال صاحب د نظامی سرنوال صاحب راته لیکلې ده.
اوس نو تاسو څه غواړئ؟
ما دا د کمانډان صاحب افراد ده یا سیمان صاحب ده د کمانډان صاحب خو تر لاس لاندې دي دغه امکن خان خو دې ته به څه وورو د خلکو پیسې راوړي حکومت نه بس ولې خلکو پیسې نه ورکوي خلک ولې زبرې مظلومان ولې زبرې خلک دغه رقم دي خلک چې حکومت نه فاصله نیسي ولې وګه څنګه پراته اولاد مې وګیدا نو مجبور چې د حکومت داسې ناروا راسرو کې مجبور چې بل خواته مخته وکم.
کسان چې قندغوي چې د لوګر د امنی قومندانې اجراتو سره سره یې ونه شکرې چې خپل پیسې ترلاسه کړي. خو موږ د قندغستون زه د کورنۍ چارو د وزارت د تفتیش له عمومي رئیس عبدالحکیم نجرابی سره طرح کړه.
اوس خو دا مشکل داسې ده چې دا 5 کاله مخکې دا کار شوی دی. ایجاب کیږي چې دا امنیه قومندان د لوګر یو پیشنهاد راوړي جلال ما وزیر صاحب ته چې د حکومت ورکی چې د بودیجې نه اغه مخکنی پیسې ورکړ شي خو ان شاء الله.
نه نجابی صاحب بخي په 2 کالو کې د تعمیرات او مواد وړل شي یعنی 15 کاله مخکې په 2 کالو پور ده د یو لکو شپږ شپېته زره او دا 3 کاله کېږي چې قندغه د پیسو پس منډه تړل کوي او دغه کس د تعمیرات او عمر متین نومیږي متین خان د دوی پیسې نه ورکوي.
خو خوب دا وی چې امغه وخت قندغه جان باید وزارت داخلي سره د موضوع شریک کړي خو نه دی کړی. اوس هم چې تاسو مهرباني کړې ده ان شاء الله یو حیات لګو لوګر ته د موضوع سیرو بررسی کو او د بررسی د نتیجې چې په لاس راځي مونږ وزیر صاحب سره شریک کو د وزیر صاحب هدایت اخلو کوشش کو چې د قندغه ورور چې دومره لطف کړی دی زورنی کړی دی پولیس ته قرض ورکړی دی د دې پیسې باید اجرا شي. خو زما هموطنانو ته داسې پیغام لرم چې پولیس خپل بودیجې لري پولیس خپل قراردادونه لري پولیس هیڅ ضرورت نه لري چې د دکاندارونه د محلاتونه جنس قرض واخلي. هموطنانو ته خواهش کوم چې دا کار باید نکوي. په هر محل ولایت د کولسوالی د زمون قراردادیان شته که کوم ضرورت بوي باید پولیس د قراردادونه مطابق د اصول نه جنس واخلي. خو بیا هم داسې اشتباه شوی دی په لوګر کې د مغه زمان چې قومندان صاحبان و اغم غفلت کړی دی خدا ورور هم لکه غفلت کړی دی چې په مغه وخت چې قومندان صاحب ته ویلې چې پیسې ما ته راکه هغه چې پیسې نه دی ورکړي باید دا ورور وزارت داخله نه د تفتیش اداره نه 119 لار نه او خپل د وزیر صاحب دروازه په مخ کولو ده که دای چې به هغه په مغه وخت کې شکایت کې خوښ نه دی شوی. بیا مونږ کوشش کوو ان شاء الله دا مسله مونږ حلو تاسو ته او ټول وطنونو ته د دې چې قندغه جان پیسې ورسی مونږ شریک کوو د موضوع.
نجابی صاحب دا هغه وایي دا قندغه وایي چې دا یوازې نه دی څو دکانداران نورم دي چې د دوی پیسې د لوګر په امنی قومندانۍ پاتې یا په همدغه کس متین خان چې د تعمیرات او امر دی فکر نه کوئ چې داسې مسایل وجود لري چې دغه ځینې قراردادیان هغه کسان چې د کورنیو چارو د وزارت په بېلابېلو برخو کې کار کوي لږه استفاده جویم کوي داسې موارد لرئ؟
خو ما سره چې کوم شکایت راغلی دی په همغه وخت کې حیات توظیف شوی دی مسله بررسی شوی دی. خو اوس چې دا موضوع په لوګر کې شوی دی نن کوشش کوم چې یو حیات لیګو دا مسله د نجدۍ نه سیرو و بګورو چې دا واقعیت لري که قندغه جان اسناد او شواهد او مدارک
دوی بلونه او اسناد لري
او د سره بوي ان شاء الله ما دا موضوع گزارش راو ریایت وزیر صاحب سره ز شریک کوم د وزیر صاحب نه هدایت اخلم کوشش کوم چې ریاست محترم تعمیرات ته دا اسناد مونږ هغه ته لیګو رسمن چې د دې ورور پیسې ژر تر ژره بعد اجرا شي او پیسې ورسی.
یعنی تاسو دا ژمنه کوي چې قندغه ته به پیسې تاسو ورکوي په هغه صورت کې چې دوی اسناد موثق
په دې صورت کې قندغه جان اسناد بولري د لوګر زمون پولیس د دینه جنس خستوي مونږ تاسو ته وطنانو ته او قندغه جان ته اطمینان ورکوم چې د دې پیسې ان شاء الله مونږ د تعمیرات لاله نه اجرا کوو او دا ان شاء الله پیسې اخلي. کوم مشکل نشته، خو زما خبره داده چې باید کنداغا جان خپل یو ور په وزارت داخلي نه زما په اداره کې تشریف براوري، یو درخواست براوري چې د دې درخواست سره سم مونږ اصولا یو هیئت توظیف کوو.
تاسو ته څه وخت کنداغا مراجعه وکړي؟ څه وخت تاسو وخت لرئ؟
اوس چې مونږ او تاسو خبرې کوو د دې نه شروع هر لحظه چې راځي دا د تفتیش اداره چې د دروازه د دې پر مخ کولاو ده، مونږ د په خدمت کې د ټول هموطنانو په خدمت کې. زما هموطنان چې کوم مشکل پولیس سره ولري کېدای شي چې هغه موضوع ما سره شریک کوي، زه ژر تر ژره حیات توظیفوم، موضوع بررسی کوم، د چا چې کوم حق وي انشاءالله هغوی ته حق ورسی.
ډیره مننه کور ودم.
مهربانی د تانم. ډیره مننه چې همیز دا موضوع ما سره شریکه. زه د هموطنانو او د تاسو په خدمت کې.
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره طرح کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
حقیقت صدای
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري.
د حقیقت صدای د خبرونه درنو اوریدونکو، د ظلم دروختي مسایلو په اړه وغوښتل چې د افغانستان د عامه روغتیا د وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز سره مرکه وکړو. خغله وزیر ک په سر کې د خپل روغتیي پروګرامونو په اړه چې پراتلونکو کې پلي کول غواړي مکتمل معلومات راکړي.
چون موضوع صحت کې از اولویتای دولت وحدت ملی است،
دا چې د روغتیا موضوع د ملي وحدت حکومت له لومړي توبونو څخه ده او روغتیي وضعیت او د غشنده روغتیي خدماتو وړاندې کول معیاري نه دي چې د خلکو ستونزې هواري کړي. نو هغه ستونزې چې موجود دي، اول دا چې لا هم د افغانستان 50 سلنه خلک اساسي روغتیي خدماتو ته لاسرسي نه لري. په ځنګړي ډول هغه کسان چې په لرو پرتو سیمو او لرو ولایتونو لکه نورستان، روزګان، دایکندي، غور، بادغیس او نور کې اوسېږي. دا یو موضوع. بل موضوع دا د روغتیي خدماتو وړاندې کول دي، ځکه هر کال شاوخوا 3 میلیونه ډالر د درملنې له کنه روحي ودونه تدزي ارتیا ده چې د دې مخاوني ولسی او خدماتونه هم معیاري سي. درې موضوع ده درملو موضوع ده چې په قاچاقي ډول راځي او بې کیفیت ده، او دا چې بې کیفیت ده د خلکو ارتیا نسیره فکولې. څلورم موضوع ده چې باید اداري سیستم شفاف سي او ځندني اداري پروسیجرونه چې د فساد لامل ګرځي هغه باید لمنځه ولاړ سي او د اداري فساد پر وړاندې مبارزه وسي. بل دا چې د ملي وحدت حکومت دی، نو مشارکت ضرور دی، او هغه مشارکت چې هم قومونه خپل ځان پکې پیدا کړي او ورتیاوي په پام کې ونیول سي، ځکه چې دا روغتیایي موضوع ده او دا تخنیکی موضوع ده. نو ځکه اړین ده چې با سوي کسان په سیستم کې شامل کړو او په څنګ کې مشارکت هم پام وکړو. دا لومړی توبونه دي چې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت په تیرو وروستیو درې میاشتو کې په دې اړه څه اقدامات کړي او په راتلونکو درې میاشتو کې هم ځینې عملی کړنې په پام کې لرو چې وکولای سو خلکو ته ښه خدمتونه وړاندې کړو. که څه هم په لنډ مهال کې به د دغه ستونزو حلول ستونزمن وي، خو که یو ښه بنسټ هم کښېږدو چې د راتلونکو لپاره او د نورو حکومتونو لپاره یو لاره جوړه سي چې خدماتونه معیاري او د خلکو ستونزې هوارې سي
او بتونن خدمات معیاري شي او مشکل مردم باندې ګای سي مرفوع شي.
خغله وزیر، اوس د افغانستان د امیر روغتیا وزارت ویلي چې د ختیس په نوم یو روغتیایي کمپلیکس جوړوي. کو وایي چې د دغه کمپلیکس د جوړولو کار به څو وخت پیل او څو وخت به بشپړ شي؟
کمپلیکس ختیس کې د ولایت ننګرهار موقعیت لري.
ختیس کمپلیکس چې په ننګرهار کې موقعیت لري، ځکه د افغانستان ډیری خلک خصوصا په نورستان، کونړ، لغمان او جلال آباد کې اوسیدونکو کسانو ته د معیاري خدماتو د وړاندې کولو زمينه نه موجوده او کوي هم نو ارتوی نسی پوره کولای. نو مدا احساس کړ چې د یو ځنګړي کمپلیکس جوړول پیل کړو چې دغه څلور ولایتونو د اوسیدونکو ترڅنګ به د نورو ولایتونو د اوسیدونکو ستونزې هم هواري کړي. د بنسټ ډبري شودل سوي د تدارکاتو بهیر بهیر روان دی چې تر درو میاشو پورې به دا بهیر بشپړ سي. تړون به مشخص سي او کار هم پیل سي چې باید تر راتلونکو دوه درو کلونو پورې د جوړولو کار بشپړ او ګټې اخیستنې ته چمتو سي.
کار صورت بگیره که در ظرف دو یا سه سال آینده باید ای تکمیل شوه و برابرداری سپرده شوه.
د دغه کمپلکس په جوړولو سره بایا هغه کسان چې پیښور او اسلام آباد ته د درملن لپاره ځي د هغوی ستونزه به هوار شي او یا دا امکانات به ولري چې د درملن لپاره نور هیوادونو ته د تګ مخه ونیول شي.
ما امیدوار هستیم که کار صورت بگیره، اما ای زمانگیر است.
موږ هیله منیو چې دا کار وسی خدا به وخت اړتیا ولري. اول خو د جوړولو کار دوه درې کاله نیسي. دوهم باید په تدریجي ډول پکښې کیفیت او معیار رامنځته سي او وسایل ورته راوړل سي، ځکه په کراچي کې د آغا خان روغتون په دولسو کلونو کې دغه حالت ته رسېدلی دی. موږ هیله منیو چې قدم په قدم دغې هیلې ته ورسېږو، خو وعده مو دا ده چې اول دغه روغتون جوړ سي او د شاوخوا ولایتونو د خلکو روغتیایي ستونزې هوارې کړي او کرار کرار کیدلی سي چې ښه اسانتیاوې پکښې برابرې سي، ښه متخصصان ورته او گاونده هیوادونو تا دخل کده تک مخوانی ولسی. دا امکان لری خو وقت غواری
مانه رفتن شو با کشورهای همسایه که امکان پذیر است اما زمانگیر.
په یو نوی اقدام که در افغانستان در همین روغتیایی وزارت در زین ستونزو لعمله پا کابل که یو شمیر روغتیایی مرکزونه تردی چه لخل کلخوایی هم هرکلیه شویده، کراته ویست چه ستونزی چوی اوایا پا ولایتونو که هم در پلان لره؟
مشکلی است که وقتی میگم ارزی خدمات میاری چی در سکتور
خدمتون میاری نوال کیفیت نو او لبد مرغ خصوصی سکتور په افغانستان کې لمیار پرته پرمختګ کړی دی. دا چې د زینو رسنیو لاله دوی غټ غټ او غیر عملی اعلانونه کول او خلکو ته دا ویل چې هغه خدمتونه چې په نورو هیوادونو کې دي دلته موږ په خپل خصوصي روغتونونو کې لرو، موږ غوښتل چې یو ارزونه وکړو او په ارزونه کې مداوم موندل چې دا رښتیا نه دي، اعلانونه غیر عملی او خدمتونه غیر معیاري و. د مثال په ډول ویل به چې موږ څلور ساعته روغتون یو خو چې ور بغلو نو تړلې بوه، یا دا چې ویل به چې موږ متخصصان لرو خو بیا به نه و، یا هم د لابراتوارونو په برخه کې لږترلږه د هغه مخکینۍ مقررې له مخې هم خدمتونه نه وړاندې کول. نو که دا دولتي وي که خصوصي، موږ باید وګورو چې آیا مسلکي معیاري او عملي خدمتونه وړاندې کوي که نه، آیا افغاني فرهنګ په پام کې نیسي که نه. نو ځکه موږ اړینه وګڼله چې ارزونه وکړو، نو نه روغتونونه چې خدمتونه یې معیاري نه وه هغه مو وتړل تر څو چې دوی حداقل معیار باندې ځان برابر کړي، حتی سیمه ایز هم نه. دوهم موږ شاوخوا څلوېښت روغتونونه تنظیم کړل او نومو پرېکښېښو د لومړني تشخیصي مرکزونه، ځکه نه یې عاجله خونه درلوده، نه د مالیات خونه، نه د وینې بانک او نه متخصصین. نو موږ مجبور سو چې دا کار وکړو چې هم دوی اصلاح سي او هم نورو ته عبرت وګرځي. نه یوازې په کابل کې بلکې په جلال آباد کې هم دا کار روان دی. تر اوسه نتیجه نه ده راغلې او دا کار په تدریج سره په ټول افغانستان کې ترسره کیږي. هغه ستونزه چې موجوده ده هغه د کادر ستونزه ده، ځکه کوم کسان چې موجود دي هغه په شفاف ډول نه دي راغلي. او صادقانه باید وایم چې په دې کار او سیستم سره نسو کولای چې هم شفافیت راولو، هم فساد ورک کړو او هم کیفیت ښه کړو او دغه راز خدمتونه پراخ کړو. موږ اړتیا وینو چې خپل کدري سیاست ته هم پام وکړو چې د قومونو موضوع ده، هم د مشارکت او هم د وړتیا. نو ځکه دا کسان باید د یوه شفاف سیستم له لارې راسي. ټول هغه معیارونه چې موږ پکښې په پام کې لرو باید عملي کړو، که نه نو ناشونی به وي.
انشاءالله تعالی ما میتونیم تمام معیاراتی را که ما در نظر داریم باید عملی بکنیم، در غیر از اون ممکن نیست.
وزیر صاحب تاسو په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د مړین د کچې د راټیټولو په برخه کې یو درې ورځنی کنفرانس درلود، پایله یې څه شوه؟
این کنفرانس برازی بود که یک تجدید تعهد دوباره کشورهای تمویل کننده و دونورا را به خاطر
دا کنفرانس د دې لپاره و چې په دې برخه کې د دونورانو ژمنې بیا را تازه کړو. زموږ د میندو او ماشومانو روغتیا په ځانګړي ډول د امیدوارۍ پر مهال او دغه ماشومان مو له سرخکان او نورو ساري ناروغیو نه ځورېږي او د مړینې کچه هم پکې ډېره ده. نو اړینه وه چې موږ یو ځل له تمویل کوونکو سره خبرې وکړو، ژمنې واخلو، د ګډو ستراتیژیو په اړه تفاهم ته ورسېږو چې تر راتلونکو څلورو کلونو پورې به عملي سي. نو دا یو ښه فرصت و چې د عامې روغتیا وزارت ورنه ګټه واخیسته او د ډونرانو ژمنې واخیستې. په ستراتیژیانو سره سه لاس و، د کابل په نومو یو تعهد لیک هم لاسلیک کړ چې هم افغان حکومت ژمنه وکړه او هم ډونرانو. د افغان دولت ژمنه دا وه چې شفافیت به راوړي او د اداري فساد په وړاندې به مبارزه کوي، خپل اداري سیستم جوړ کړي او تدارکاتي سیستم ریفارم کړي. دونران ویل په هغه صورت کې چې تاسو حساب ورکوونکي اوسئ، سیستم او پروسیجر مسام او شفاف وي، موږ ژمن یو چې د 2013 کال تر پای پورې په دې برخه کې له افغان دولت سره مرسته وکړو. نو دا هغه فرصت و چې موږ په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د ښې روغتیا لپاره ورنه استفاده وکړه.
کی یک فرصت بود که ما از استفاده کردیم به خاطر بهبود صحت مادرها او اطفال در افغانستان.
د مرستې اندازه معینه نشوه،
انز مشخص نیست به وجودی که وعده کردن که در حدود
تر اوسه پوری نه ده مشخص سوی که څه هم وعده وکړی چې د 400 تر 800 میلیون ډالر پوری به وي خو لا هم سمنه ده مشخص سوی ځکه چې تر دې وروسته ستراتیژي پراخیږي او لګښتونه باید معلوم سي چې دغه کار چې موږ په افغانستان کې کوو څومره مرستې ته اړتیا لري خو دا چې د مالی او تخنیکی مرستې ژمنه موجوده ده او توپ هم د عامه روغتیا په میدان کې دی نو اوس باید موږ د سم پروپوزل سره ورسو چې دوی تمویل کړي
خدمتشون بره او مو امیدوار سم کې وایره تمویل میکنن چون تعهد کردن
خغله وزیر د بهرنی هوادونو سره داسې کوم تړون موجود دی او یا هم په پام کې لري چې هغه ناروغان کوم چې په افغانستان کې درملنه ناشونی ده په یو مناسب قیمت د درملنه لپاره د هوادونو ته ولاړ شي
د کوم با کشورای همسایه با وزرای ساتامه مثلا کشور پاکستان
په دې برخه کې موږ د پاکستان هندستان ترکیه او امریکا د امریکایي وزیرانو سره خبرې کړې دي له هندستان سره د ناروغانو د درملنې په اړه خبرې سوې دي ځکه ډیری افغان ناروغان چې هند ته د درملنې لپاره ځي د ژباړونکو لخوا دوکه کیږي موږ او تاسو اوریدلی چې یو افغان خوراکي لفت پورته کړی او ورته ویلو چې ستا ایم آر آی مو وکړه موږ دې ته هم یو ستراتیژي جوړ کړې چې یو شمېر روغتونونه چې په هند کې موجود دي چې نرخ معلوم دی اندازې معلومه ده خدمتونه معیاري دي نو کار روان دی چې موږ یو لس روغتونونه مشخص کړو او هغه کسان چې هند ته ځي دلته و په هو چې راسن همغه روغتونونه ته ولاړ سي چې هم د ژباړې له غمه بي غمه وي هم روغتونونه ورنه ناسمه استفاده و نه کړي نو په دې برخه کې موږ د دوه درې روغتونونه په خپل د هند عامه روغتیا وزارت سره تفاهم لیک لاسلیک کړی دی که څه هم هند ویلې چې د یو شمېر ناروغانو وړیا درملنه به هم کوي خو دا خبره تر اوسه معلومه نه ده او موږ دا هڅه کوو چې روغتونونه معلوم کړو چې د افغانانو اضافي پیسې وانخلي په پاکستان کې هم دا کار سوی دی دا خواجله موضوع ده خو اصل خبره دا ده چې موږ باید همدا امکانات په افغانستان کې برابر کړو چې افغانان احتیاج نسی په دې برخه کې هم د هند او هم د شیخ زاهد بن مربی روغتون سره خبرې سوي چې په نږدې راتلونکي کې به پرانستل شي د اماراتو د دولت شمنه ده چې د تجهیز روزنه او دوا په برخه کې موږ سره همکاري وکړي دا یو لار ده چې د افغانانو ستونزه هوارولای شو بل له چین سره خبرې سوي ځکه د جمهوریت روغتون د چین لخوا جوړ سوی دی هغه هم لیواله دي چې دغه روغتون تمویل کړي کوم جو کولای شو چې دغه دوه روغتونونه هم په اوله کې معیاري او خدماتونه شکړو نو لاقل د نیمو افغانانو ستونزه به هوار کړو چې به هرته د درملنې لپاره ځي
جلوګری کونیم او خدماتو مشکلش د افغانستان مرفوشه
وزیر صاحب دروسی پختنه پتوګه غواړم پختم چې خلک په کتنځایونو لابراتواري معایناتو او پروختونو کې د درملنې له مختلف وضعیت څخه سره ټکی چې د خدماتو په وړاندې فیسونه یو شان او معیاري نه دي په دې برخه کې تاسو پلان لرئ
فیسا معیاري نيستن فیسا هر کس نظر به علاقه مندیش
فیسونه معیاري نه دي ځکه د برخه ته پاملرنه نه ده سوي هر چا چې هر څومره واخیسته اخلي یو ګډ دولتي او خصوصي کمیسیون په دې برخه کې کار کوي او چې کله یې تخنیک کی کار بشپړ سو ان شاء الله چې دا به اعلان وو او درسنوي لاري تر خلکو رسو خو بیا هم اړتیا ده چې دولت جدید څارنه وکړي که سم څارنه ونه سی او هغه هم شفافه څارنه نو ستونزې به موجود وي دا باید معیاري سي او د ژر معیاري کیږي
ای باید معیاري شه او ان قریبی معیاري
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په وب پانکه azadiradio.com